مستو په څلور اوارونو کې څلور پنځوس منډې ورکړې. په دې لوبه کې کلکتې لوبډلې د یو سل اتیا منډو هدف ټاکلی و. ګجرات د دریو وکټو په تاوان سره په اتلسم اوار کې هدف پوره کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا آیرلندي جش لیټل ته ورکړل شوه. د ویلې ده چې د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته ګجرات لوبډله د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېد. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په اړه د یو شمېر فعالانو په تېره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره مهاله د دغه حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه ویلي، د دې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول سي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته سوی غنیمت وشمیرل سي. ځینو افغانانو نه نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې پریږدي ژدې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې خپلې زده کړې وکړي او ښځو ته په دولتي ادارو د غرض د ملګرو ملتونو په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل سي. تر اوسه طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو استازي د دوحې نړیوالې غونډې ته نه دي بلل سوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر پلازمینه دوحه کې سبا دوشنبه پیلېږي او سه شنبه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امنی محمد مخکې ویلي و چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو په اړه په دې غونډه کې
غږ د ازادۍ له راډیو نه اوري. د تخنیکي ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ راډیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ راډیو په نورمال او مکمل ډول واورئ. ګرانو محترم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د آزادۍ له رادیو نه اورئ.
د افغانستان لپاره د ایران سلامونه. لس بجې شوې. په رواني اوسات کې د ورکو شو عزیزانو او د آزادۍ میلمه خبرونه اوریدلای شئ، خو تر دې خبرونه مخکې لنډ خبرونه. افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاد او سفیر حسن کاظمی قومی ویلی د سیمې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډ مسولیت لري او د افغانستان د بحران حل باید په سیمه کې ولټول شي. د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړی استاد دفتر پرون په یو ټویټ کې ویلي، ښاغلی قومی دغه څرګندونې د قزاقستان له سفیر علم خان یاسین قلیف سره په کتنه کې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استاد او سفیر ویلي، د دوه ورځنۍ غونډه باید د افغانستان د وګړو د ستونزو د حل لپاره یو هڅوي. په کراچۍ کې د افغانستان د سفارت قونسلګری چې د طالبانو په ولکه کې ده، د پاکستان له زندانونو د شپږ پنځوس نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. په کراچۍ کې د افغانستان د قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی ویلي،
د دې تعداد شپږ پنځوس کسان دي، کې ماشومان هم شامل دي. دغه کسان چې د قانوني دستاویزات نه درلودو په وجه باندې نیول شوي وو، د قونسلګری او د سفارت په کوشش باندې الحمدلله دی رها شو.
ښاغلی تخاري وایي، تر دې مخکې هم د کراچۍ له بېلابېلو زندانونو 2200 کسان خوشي شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د طالبانو چارواکي وایي، د یاسر باسیر په نوم یو نړیوال شرکت له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات رسمن پیل کړل. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي، په دې باب د کندهار په خوراندام کې مراسم جوړ شوي وو چې دغه بهیر رسمن پیل کړ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس مومند دغو مراسمو ته ویلي، د ګازو دغه صادرات به د 1300 کیلومتره لارې تر وهلو وروسته له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان ته وړل کیږي. ویل شوی په لومړی ګام کې د ګازو پندوس محمولې د سپین بولدک لارې پاکستان ته ولېږدول شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، په افغانستان کې 400,000 ماشومانو ته لږ تر لږه یو مهم واکسین نه دی لګول شوی. دغه ادارې پرون د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، 198,000 نورو ماشومانو ته بیا هیڅ واکسین نه دی شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي، اوس د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې هر ماشوم ته واکسین ورکړل شي. وخت نا وخت روغتیایي څارونکي وایي، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لا هم ګڼ کسان د واکسینونو په اهمیت نه پوهیږي یا خپلو ماشومانو ته ورته واکسین نه ورکوي یا هم دویم او دریم ستنه یا ډوزونه واکسین نه ورته لګوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونه وګړي چې د سوډان له جګړې تښتېدلي پرون شنبه د ځمکې له لارې خطرناک سفر بشپړ کړ او د سوډان یو نسبتا خوندي بندر ته ورسېدل. په وسلو سنبالو بې پیلوټ الوتکو دغه امریکایي وګړي بدرګه کول. د امریکایي چارواکو په خبره د امریکا بې چلوونکو الوتکو له څو ورځو د دغو کسانو د راتګ لار څارله او د سوډان تر بندر پورې 800 کیلومتره ساحې ته د وسلوالې څارنې زمینه برابره کړې وه. د امریکایي وګړو په بسونو کې له 200 تر 300 پورې امریکایي وګړي سپاره وو. د امریکا پر حکومت د هغو 16,000 امریکایانو لخوا چې په سوډان کې ګیر پاتې دي انتقادونه کېدل. په سوډان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان دقلو او د سوډان د پوځ قومندان عبدالفتاح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ګران منوالو سلامونه مې ومني. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او په دې هیله چې د کوچنی اختر مبارک ورځې مو په خیر او خوشی سره تیر کړی وي. د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیر اونۍ کې ستاسو لخوا موږ ته د رکوسو او یا پیدا شویو کسانو په باب زیات پیغامونه نه ور رسیدلي. شای هم علت یې دا و چې د اختر په مبارکو ورځو کې د خپلوانو او دوستانو کورونو ته په تګ راتک او یا هم د اختر د نورو مراسمو په تجلیل باندې مصروفه واست. په هر صورت هغه ګران اوریدونکي چې تل زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغامونه څو څو ځله ورته خپاره کړو، نو موږ په دې هفته کې د اکثر اوریدونکو دغه غوښتنې په نظر کې نیولي او د هغوی پیغامونه ورته په تکرار خپرو. البته په دې هیله چې د دوی خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. او په همدې امید لومړی به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخې دی ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د تلاش میرا وایم 0 8 8 4 3 0 3 3 واټس اپ هم پښته دی. که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیر 0 9 0 3 5 9 9. اتصالش میره تا بیم وای ما واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم در تاویم 0 8 8 9 10. نو روشن هم در تاویم 0 9 0 6 5 9 9. اتصالش میره تا بی وای ما چی دا پالش میره دا هم زنگ و حلش هم واتساپ تا میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
خود ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. نو استاد څخه بدرنش هیله کېږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ساسو خپ درنش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زموږ سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 واویا 0 3 1 5 0 پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 و 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 و 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنې کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
درنو دوستانو په دې هیله چې تاسو کم خپل او عزیز په دې پیدا شوی کسانو کې وي اوس به هم د هغو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکوسو دوستانو په لټه کې دي. خو په سر کې ستاسو پاملرنه د یوه اورېدونکي یوې مهمې خبرتیا ته را اړوم چې موږ ته یې د واتس اپ له لارې رالېږلې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورکون کو جوړه اس بخیر اس دا وزبان په نامه د پیروز ولادت جمعه ګل د کنه محمد عمر دی. د موټر د زوزن پر ګردنه چې پسوي دی د بالمرغا د ولسوالۍ په ساحه کې د خپل شهید سوي دی او څنګه سنو شهیدانم صدل ته سپخانه کې د دغه وزبان په جیک دغه تذکره دی د هرات ولایت تذکره لري. کار څه کې پیژنې یا معلومات ورته ستاسو پر دغه نمبر زموږ سره معلومات وکي. پیلان چې سجه د بالمرغا ولسوالۍ په عمومي شپخانه کې دی. سلام دی الله تعالی مو سجه سیمنه.
ګران اوریدونکو دغه ورور خپل د ټلیفون شمیره نه ده یاد کړې خو زه د هغه د واتس اپ شمیره تاسو ته په خپل وایم 0 0 3 و 0 5 0 5 4 5 8 5. شمیره بیا تکراروم چې د البته د افغانستان شمیره ده 0 و 0 5 0 5 4 5 8 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته غواړم ورکوم که زه حمزه لغونی ما لغمان له خاصه کوم چې خیر ما شنو غره که شو د الهام فنون دا سهار ته ولوم چې نو ته غواړم چې لازم وي چې سترو اته سټر حاجونه ها شکایت یو اته یعنی سترو وایا اتیا نه وی شپه وکړا په دې چې له پیغام نه ترکې وکړم په ما.
السلام علیکم دزادی رادیو کار کوم کته از موشو ځوان وکسوی دی د صدام په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتنه میاشت کیږي. نو که په اړه کوم ور معلومات لري مشته دی په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي شماره ده 0 و 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 0 و 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په میسن شماره ده او بل شماره د تلانوم 0 و 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 و 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتری په دغه شمیره ژوند ووي. الله په امان.
آزادی ټول کار کوم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم احمدین د بلخ ولایت چهر بوله کله سالی دی دیګن اوره د کډ سما اسکم مې ملګری دی تنامه د محمدین تاج عثمان زیری د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک الدین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله کله سالی وسیدوم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چېرې یا دز ما ژغه وي یا بل ورور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس 0-2-4-3-0-2-3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0-5-0-3-0-2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ور ته په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی جان په اکرم معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی د کورونا دلکه دی. نو که هغه مسلمان ور ته د غنی جان په اکرم معلومات کی یا غنی جان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مو ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د سیم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زل بیا تکرارو ما سه پر در یو شپارس ات سه پر یو ډبل زیرو یو و نظم ال په باندې شمیرا ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه په پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبد الملک ته هلمند د ولایت تکجه کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دي و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0-4-9-2-1. بیا هم درته وایم 0-4-9-2-1. والسلام باحترام.
نزدې راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازو چې شکیولانه میژ د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته په دولس والی د راګې د کلی اوسیدونکو دي. عمر یې 28 کال دی. په قدیمه نه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې اوسه کې زده د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق اوری یک کچاری دلوی یا پا دیالا معلومات تری دا اللہ در زالا پارا دی پلانی شمی روز مشرق رالی کونی سی و این شرق دخپل توان مطابق جایزا هم ورکو. سپر آویا ندیرش سلور نوی پنده سوا یو دیرش سپر آویا و آتیا دو سوا دو آویا درو سلویش سپر آویا دو سوا تا آتیا سپر او سوا ننوی و زمر دو اطلاب شمی را ده 0-9-4-9-5-0-0.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي 0-1-9-0-8. خدای مو مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادۍ د اوسو برنامې ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د چشبه جام فریادی ما دلمند دا پیغام پریزم زمج یو گران دوست آقا محمد نمیزی دا محمود لاکال زیدی یو کال مخی لخفل کورن ندرک سویدی هر چه تا که پا حال معلوماتی هایم دی خفل اجاقا ویدی زمان سری پر داگه تلیفونش بیار رو علی که ونیسی تلیفونش بیار رو سپر و سپر اتا نا دوا دری تلور اتا تلور او گل سیارا واندیسیم سپر و سپر تنزه دوا ورا دری دوا سپر تنزه دوا شمیره سر بیاتی کرا رو ما سپر و سپر اتا نا دوا دری تلور اتا تلور سپر و سپر تنزه دوا ورا دری دوا سپر تنزه دوا اتسالا شمیره ده سپر و تلور اتا 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 نمیوی یو شپیتا یعنی سپر و اتا تلور دوا ورا اتا دوا ورا نه شپر یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوه ورکو سو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پریښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاد وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ورکو سو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکا د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپله شیرینی هم د وس مطابق ترلاسه کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي: 0-22-23-1-0. شمیره یې ځل بیا تکراروم: 0-22-23-1-0. یادونه: حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې زما سره پر همدغه شمیره چې تاسو ته مې وویل را سره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمیره تکراروم: 0-22-23-1-0. والسلام.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0-8-5-0-2-5-5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تا د ازادۍ ټولو خوږو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به. روشن سے وو پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولدی دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي: 0-23-1-0-5. بل شماره اتصالات هم 0-25-9-3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہیله دا چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته ځی خبرونه په لار وغه کړی. خو
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې یې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمیره د افغان بیسین 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات چې واټساپ هم پکې شته دی 0 پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمید الله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي، 0 3 5 بیا 2 5 بیا 8 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 5 دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د آزادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، پاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 3 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم، 0 3 4 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفنج علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده چې دیارلسو به وي، اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور 0 0 0 درې وارې نه نه درې اووه دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 2 9 1 5 9 0 8 2 9 1 5 9 د بیسیم شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. 6 4 ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیرې شرمباد څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاری زوغان د کلي دی. دا 9 کاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا ما نه څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند، ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټپاپ څخه مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي، 0 501 6202 415، شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه وه، او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، د 4 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 4 میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي، 0 1 8 1 4 4 9 5 4 0. بیا تکراروم شمیره، 0 1 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق دی، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، 0 8 1 5 3 5 4 5 4. بل سلام لمبر دی، 0 1 5 4 1 0 1 1. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو ماشين شمیره د همدې پروګرام په اخر کې درته اعلانوو، او تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لارې هم خپل پیغامونه مشتراک ولېږئ. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو ګورونه.
درنو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 21 2 4 1 1 5.
آزادی ملما.
احمد شاه پاتون د ازادي میلمه پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه داند تر سره کړی دا دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې درته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري؟
د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیاتو اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټې سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بچیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنې تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دغه ټولنه کې اوسېدلی یم، یا مثلا ماتره معلمیږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېرې ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب یې خیره څخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دې دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې، په خلکو کې نه لیدل کېږي.
بلې، پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سره راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپوي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه، یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمو په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو قسم وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی 15 دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دلخراشه خبر د په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې د په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. دا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم، زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخم خم، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوی د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم. داسې یعنې دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه ماتې سي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره د یو سره مخ کېږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي نو د عادت یش کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو احتیاط دی نو هغه احتیاط عادت د سړي څخه پاتې کېږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نشي کولای چې منظمه مطالعه وکړي.
بلې پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکښې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډېر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسې تعقیبوو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یوې بلې نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنې ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي او ځینو نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کېږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه دي، څه کول پکار دي؟ که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنې په ورځ کې یوازې 10 دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخیستې او د 10 دقیقې پوره کړلې، که څه هم هغه موضوع د ده دپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي، دوام دې نه ورکوي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه یې راخیستې ده 10 دقیقې پوره شوې، کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د ده خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنوني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. درېیم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چیرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه 2 دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعه ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، زما به د ځانه سره چې دغه لسته کې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کیږي دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د دې لپاره چې مطالعه وکړو. انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو. دوې ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخو او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم. زما دپاره ګټه څه شی ده که زه مطالعه وکړم؟ نو څه کېږي؟ دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوي سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړې دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړي کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی، په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه وږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خرابېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی وه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلمه دی. پاتون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنا چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدې شوي دي. په وړکتونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې، په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي؟ یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې ښایي هغسې کار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې اوس نه دی سوی، بلکې په تېره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې ښایي هغسې د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان یې په مکتبونو کې وایي، یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼئ چې هغه یو جبري شی دی او هغه هېڅکله، زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسي پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو لپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا ووایم چې په پښتو کې بېخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کور کورنۍ پر ممکن محدود چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي ځکه قیمت یې یو څه ګران دي نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده. یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو. فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورولي ځکه چې هغه مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یوه ټولنه کې لکه تاسو چې یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي په تفریح کې وایي په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره وي دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ جوړ ځای او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مقصد یم هلته دا ما خبر راپورته کړې ده هغه ته مې وویل چې ستا کور ستا ودانۍ ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي هغوی چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري. مثلا دا دفتر دی یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي یا داسې زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار ورونه او خوندې یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب راوانه شي ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهم وړې ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي او په کور کتابونه ولري رای وړي کتابونه هر ځای کښېږدي په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کړي چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کښې که یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي. کتابونو باندې که چېرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونکیان دي عکسونه دي انځوریزې کیسې دي ورباندې دا کیسې مور و پلار هغه ته ووایي ورته ویښي په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي کتابتون نه وي او خلک کتاب نه راخي کتاب نه لولي مشران د کتاب سره علاقه نه لري نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي مطالعه باندې رشد سي او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان حتی زموږ د پوهنتون محصلین زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي. حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاته وي. د دې حل لاره زما فکر باندې دا ده چې کتاب باید زیات سي کتابونه باید ډېر سي په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي او کتاب باید موجود واوسي په هر ځای کې هغه که په مکتب کې که په کور کې که په مثلا د بس په یو تمځای کې په سوپر سټور کې هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یوه برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو ورباندې عادت کېدلی سي چې وروسته بیا دوی دپاره مطالعه ډېره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کوي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ورته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چې نه لري هغه لکه ړوند داسې دی. خو زه که دا خبره لږ نوره هم واضح کړمه چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده کله چې څه ورته وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تا ته کتاب څه شي درکوي پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه هغه خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري او هم به په استعمال باندې پوه سي هم به خوند در باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې دپاره چې زموږ نس مړي ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها مو ورته کېږي. همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شی دی؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې موږ وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یوه ذهن د مطالعې دپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکنه دی. هر کار په پیسو باندې نسي ممکنه کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای سي چې مثلا یو چپرکټ رانیسې، خو ته ارام خوب نسي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې ارام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښې روغتیا ته هم رسېدلی سو. مطالعه زموږ شارع اخلاق را کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را تشي.